د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1491 یوم هجری لمریز کال د تل د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 18 سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سعودي عربستان په رغمان کې پرونی 14 وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان له په یوه سیمه کې له ریله ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې ترې پوښتنې ګروېګنې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم 14 وغندله. په دغه موټر بم 14 کې چې پرون سهار د ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانې په مخ کې وشوه، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږتنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون د هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي چې ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبل اړوي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت یې هم وسلوالو طالبانو اخیستی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تیره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خبره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه یې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان هم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 40 اوریزو 50 اوریزو او تست میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو موږ د اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي، نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړئ.
افغانستان سکل کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړه. له هغه راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. له ښاغلي هوتک سره مرکه د همدې خبرونې په جریان کې اوریدلی شئ. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل فرانسې ته به رولاند مارشال او ایرانی اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څیړونکو ولدارلا نه د څرګنده شوی چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوی. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستی وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي چې داسې وګړي نیولي چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل استخباراتو ته انکار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیبیروت وینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لا نه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکتیک کې دې سیمې ته تلل. د اګست په 8مه په دې سیمه کې د میزایلو ازموینې کې دې یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د وبخي د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو آزموینې کېدې یوه مشوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي پکې ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انترفاکس پرون وویل چې درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد یې وکتل شول او وروسته خوشي شول. د روسیې کمرسنت ورځپاڼې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یوان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت ته د خپل سفر په اړه ټول لازم معلومات ورکړي. ول په موسکو کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه نه دي کړې. د بوسنه هرزګوینا پولیس د هغې هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړل او د ویچک په نوم کم ته یې بوتلل. د بوسنه او هرزګوینا پولیسو دا کار د دې لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نشي. له سیمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خپره کړې یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کروشیا پولې ته نږدې د ویچک د کمپ پر لوري پلي روان کړي وو، خو د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت د خرابوالي له امله د بوسنه هرزګوینا پر چارواکو سختې نیوکې کړې دي. راپورونه وایي چې دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنه د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. ازادي رادیو اوري ک دا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم مغولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام پورانه پرپورنه کې بوو ورشي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له محل ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وزنديږي.
موږ مخایم چې اورای سیور سفید اورای بنچي کې غیر بنچي جدا وکړي.
د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال لیز ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. آیا د میرمن ویلز دغه ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نشي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟
که مونږ بیا هغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره د برداشت زغم سره چې د پروسه وزغمي.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپو سره مرکه کړې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول وموند.
خوست له دودونو مونږ نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست انډیس سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه د نومبر په 6مه نیټه د افغانستان او د ویست انډیس ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي.
نړیوالو مسایلو کې ترکیه ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو د سفر حال درکو او د ژوند رنګونو کې به د هلمند لیو ځوان واورئ چې ښوونځی د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو په خاطر بښي او په 6000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ټوله کورنۍ چلوي.
کورنۍ کې تقریبا 19 کسان یو، خو د کور مشر یم نو کور را د غاړې دی دغه مشکل د لاسې مکتب پریش.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې د محل ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبې په ورځ اعلان شي وزندېږي. د کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او نشي کولی چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د راتلونکي شنبې په ورځ لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې هم په دې وروستیو کې ګرم شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیون نه ستایلي چې د په وینا ښه کار ترسره کړی دی. فرشته جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شای د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مختار به خاطر که ما میخواییم
امکان است چه دا ابتدایی پایل و اعلان وزندیجی موش حتی که وچی توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیری بایومتریک رای سر جلا کرو او حقا چه اعلان کو چی دا افغانستان خلکو انتخاب کرده عبدالرزیز ابراهیمی ویل چی دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سو خو د انټرنیټ د کمزورتیا لامل د پروسه په ځنډ بشپړه سوی ده ابراهیمی ویل چې اوس مهال سرور ته د قرنټین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی
اعلان کردیم که یک میلیون و هفت
در انتخاباتو در دو ویزاره و پینزه سوه و اتاتی محلونو در بایومتریک معلوماتو پر اساس مشتر وسه یو میلیون و وسه و دیر زاره و اتیا رای گرنلی دیم خود در دری زاره و نه سوه محلونو رای پاتی دی چو باید تصفیسی او بیا به درای ورکون که در که کشمیر اعلان سی در ابراهیمی پوینا در بایومتریک معلوماتو پر اساس سبسوی رای هم تصفیه تارتی د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځان پیش کړی د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاو د بحثونه روان دي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلې ده د ارګ خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیه خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړي چې ښه انتخابات وسی په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې محمود هم پرون د جمهوري ریاست لپاره لکاندید دانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بیپری او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی
د غرض د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امرستیال الیز ویلز هم د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفاف انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ میرمن ویلز کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونو له غړو سره تر لیدنو کتنو وروسته د انتخاباتو او د غرض د سولې د ټپه درېدلې بهیر په باب یو لړ څرګندونې کړي امید زهیر ملي تفصیل اوروي
د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د ټاکنو پر اونتیا خبرې کړې او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر رڼو پایلو ټینګار کړی دی
ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو رونتیا ته قوت وروبخي دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر پاره ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستالی همدارول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له ننګونو سره مخ دي خو په دې برخه کې وروستي لاسته راوړنې هیله بخون کړي اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي د په داسې حال کې دا چې الیز ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلی دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندې له وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي اجرایی ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویلز سره کتنه کې ویلي رڼې او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي
د الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه زما همکار عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د میل د میرمن ویلز دا ټینګار چې د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان یې کړی دی آیا د دې لپاره ده چې د ولسمشرۍ دغه اوسني انتخابات د 2014 کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي
لشک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د دیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا ده چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو لکه دیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل اما ذهنیت تقریبا تاسو د چې پتیرو ټاکونو کې دې ته آماده نه او چې خلک رائے ورکړي. خلکو د مشارکت چې ټکټ یا عوامل هم دا و چې امنیتي ننګونو ترڅنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان اروپایي ټولنه د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلس هغه د سفر هغه چې مطبوعات په درز وکم دا و چې ولسمشر سره هم چې کتلي او د اجرایي سره هم چې کتلي دي د شفاف ټاکنو په شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقع په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کیدای شي د دې سفر اساسي برخه وي، ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه رسره کړي دا مذاکرات. په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې دوی پروسې درېدو وروسته دوی ټاکنو ته لومړیتوب ورکوو. تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2014 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سوله ییز انتقال ته هم باید زمینه مساعده شي. که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني، ځکه د دې نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه موږ ښې تجربې ترې نه لرو.
سمون صاحب، یعنی تاسو د ځینو خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولئ چې وای ممکن بیا د امریکا په منځګړتوب د انتخاباتو له لارې نه بلکې د یو جوړجاړي له لارې حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسې باندې کار وشي.
یو فرضی خوام ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي، ځکه دوی اوسنی ولسمشر دی د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خان ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بینټریک ډرایو باندې چې ډېر تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده، ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي د ولسمشر غني په ضد. که چیرې ټاکنې ګټونکی ولري، مطلق ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې، نو هغه دغو څو اتنو کاندیدانو له منځه هر څوک نو هغه باید مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سوله ییز انتقال ته زمینه برابره کړي. ځکه
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریک کوو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به غوښ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د رایو د شمیرلو او یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو د امریکا ټینګار ته پام کړی دی. ورځپاڼې روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د امریکا د سفیر جان باس ورتک ته کتلي چې پیغام یې ورکړ د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې یوازې بایومتریک رایې د شمیرلو وړ دي او امریکا د دې بهیر ملاتړ کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي امریکا ملګری ملتونه د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا او د انتخاباتو د څارونکو ادارې یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو ټینګار کوي، خو ولسمشر اشرف غنی غواړي غیر بایومتریک رایې هم وشمیرل سي. په مقاله کې راغلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک رایې خپله سره کرښه بولي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د یوې محصلې له قوله لیکلي چې وایي د تیر کال د پارلماني انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې هیڅکله شفاف انتخابات نه دي سوي. نو د دې محصلې په وینا یوازینۍ وسیله چې سمې او ناسمې رایې له یو بل څخه جلا کوي بایومتریک ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان هوایي قواو ته د هندوستان لخوا د دوو تهاجمي هلیکوپټر ورکولو په اړه لیکلي دي. دا الوتکې چې له بیلاروس پیرل سوي دي له افغان هوایي ځواک سره د هندوستان له اخري مرستو څخه دي. تر دې مخکې د همدې ډول دوه هلیکوپټر د روان کال په می میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شول. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا نوي هلیکوپټرونه به د روان کال په نظامی عملیاتو کې برخه واخلي کنه. په مقاله کې راغلی په اتیایمه لسیزه کې د افغانستان سوسیالیستي نظام تر سلو زیات تهاجمي هلیکوپټر درلودل. د ډیپلوماټ د راپور له مخې افغانستان، هندوستان او روسیې سږ کال د نویو هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې توافق لیک پای ته ورساوه. ډیفنس پوسټ خبرونې د افغانستان د یوې ام آی اولس هلیکوپټر او اولسو هوایي ځواکونو سقوط ته کتلی دي. دا هلیکوپتر د سیشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې له پیښې سره مخامخ سو او د سقوط په نتیجه کې و مسافر ووژل سول. د ډیفنس پوسټ په لیکنه د افغانستان هوایي قواوې شمیر کوچنی او محدود الوتکې لري چې امریکا، چک جمهوریت، هند او یو شمیر نور هیوادونو ورکړي دي. افغان چارواکي د هلیکوپتر د سقوط لامل فنی اواره زیات کړي چې د ازمویشتي الوتنې پر مهال ولوي ده. ایم آی اوله سالوتکه د شپږ دیرشو کسانو د انتقال توان لري، خو د ډیفنس پوسټ خبرونې د امریکا دفاع وزارت پلټونکي د 2013 کال راپور ته پام کړی چې ویلي وو د افغانستان ایم آی اوولس هلیکوپتر کولای سي حد اکثر 24 مسافر او 3000 کیلوګرام مواد یا تجهیزات انتقال کړي.
ازادي رادیو اورې د سهار وبجو 21 دقیقې شوې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نور ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول ووموند. د وطندار په درې ورځني پروګرام کې خوست اتلس خزي او درې څلوېښت ځوانان له 21 ولایتونو ورغلي دي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
ل پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولېږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کشي او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خو سره غلی یو واکن او خو د اتلس کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی.
د محمد شفیع ننګرهاری په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
سلور دیش بلایتو کې باید عملی شي. انشاءالله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټه میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نو ډیر خوشحالي امنیتی چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو مو نه خبر اولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادي مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو لوګر پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو زمنګ روحیه یعنی لام پیوړ شو لامنګ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړه. دلته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو مشرانو سره ګورو ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې چې
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان خکلې میلمپاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډیر هدف مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سوټو کنډو یادونه کولی شو دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوا، خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله سرزبزه وه. همدارنګه په ډیر ډاډه سره سره خوست راغلو. خوست ولایت ولسونه چې کوم یو دي خلک دي د ډېر ملمه پال خلک دي.
ټاکل شوی خوست د بیلابیل ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت لرغونو ځایونو، بیلابیل سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږونو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
او له خوسته هم د افغانستان د کرکټ موضوع ته مخه کوله. ویست انډیس سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هو تک سره مرکه کړې. اسمت سروان په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوبډله کله اعلانوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه نومبر په شپږمه نیټه افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ تل شي چې په دې کې شل اوریزې پنځوس اوریزې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډلې نوملړ اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالۍ ته اعلان کړي.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډېر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویسټ انډیز ډېر تغییر راوستی دی.
دا به د وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به په روګنه کې تغییرات راولي او څومره تغییرات راولي. نو تر اوسه د ټیم نه چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي په روګنه کې او کوم یو بنئ.
تاسو د شپږیزه لوبي وینئ، تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولای شئ یا موندلای شئ؟
شپږیزه کرکټ لیګ سره خورا مهم سیالي دي او تر اوسه پورې ډېر لوبغاړي پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوان لوبغاړي پکې ښه پرفارمنس کړی، نسل لوبغاړي ښه پرفارمنس کړی. نو دا هم چې دا لوبغاړي د لپاره یو ریکارډ دی او ریکارډ کې ثبتېږي، نو ډېر لپاره ډېره ګټه کولی شي.
یعنی فکر کوي چې په دغو لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزه یو لوبغاړی نه شي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي، نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف فارمټونو کې ښه پرفارمنس وکړي، لازم وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي. خو د سیلر لوبغاړو لپاره د شلاویزو لوبغاړو لپاره دغه سیالي پرفارمنس
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سمې نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو رتبه پلاوی ترکیې ته استولې چې له انقرې به غوښتنه وکړي چې د سوریې په شمال کې ژر تر ژره ترکیه پوځي یرغل بند کړي. فرشته جلزه جزئیات اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اور بند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اور بند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولي وه چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوی سیاسي کړکیچ په سیمه کې پیدا کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه چې څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي وغندل. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په تېرې یوه اونۍ کې یو شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیوردوینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
کاول خپل زارت مری پکې تاسو نوم؟
زمانم عبد الخالق دی، نوی ورسلی اوسیدونکی.
البته دی لمن
نو دی.
څه کار کوي؟
زه خپل دلته په یو دفتر کې کار کوم.
ماشاءالله تاسو ګلالی ځوان یې، څنګه دی؟ مکتب دی ویلی، درس دی ویلی دی، څه کوي؟
ولا تر یو وخت خو مې ویلی دی، خو ست ځنې مشکلات له امله مې پریشې.
څه مشکلات دی؟ کورنۍ کې څه غړي څه مشکلات لري؟
کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان یو، خو زه د کور مشر یم، کور را د غاړي دی، دغه مشکل د لاسه مکتب پریشې.
تا ولځ په دفتر کې کار کوم، څومره معاش ترکوي او په کور کې منور څوک کسان کار کوي کنه کوي؟
یار د سید کار کسان خونور نه لرو، یو شپږ زر روپۍ معاش راکې دلې، بس خپل روزمره ژوند کوو د دفتر د کار سره.
بیا په دې گزاره کیږي په شپږ زر باندې؟
یار اوس خو په دغه اقتصاد کې خو په دغه معاش گزاره نه کیږي، ځکه معاش کم دی او کورنۍ مو غټه ده، نو زه مجبور یم چې کار وکړم. نو اوس مې تازه کوزم کړی ده، ولورم را د غاړې دی، نو خپل ژوند تیرونو مجبورې ده.
ستا به هیلې مې وي امیدونه به دې مو مکتب د پریښې د کور دپاره اوس په دفتر کې کار کوي. څه هیلې دې وې؟ څه دې غوښته چې سېته؟
والله ما خو ډېر پلانونه ځان سره درلوده چې درس ووایم تر څو یو ځای ته ورسېږم، یو ډاکټري یو پوهنتون کې درس ووایم، خو نو چې کور مشکلات وو دغه له امله بس کار ته ودرېدم، مکتب را صفات.
دا د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پای ته رسي. خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زموږ همکار فرشته نګال نوې مطلب سره سره راغلي. فرشته جان، خره غلا سو سهار مو بخیر.
سلام نوري.